السلام علیکم ستړي مشي مشال ریډیو ته غوږی په پښتونخوا کې د مازیګر درې بجې شوې په روانه ګړې کې ز منور شاستا سو قربایم چې په کې درته یو شمیر کورنی سیمیز او نړیوال ریپورتونه وړاندې کوو. د روانې خبرونې په دویمه نیمای کې درته د مطبوعاتي کتنې ترڅنګ هفتوار خبرونه روخانه مستقبل هم لرو، خو راځي چې په سر کې د بوریوال کاکل نه د دې سات تازه خبرونه واورو.
لمړی د مهم خبرونو سر ټکی، په خبر پښتونخوا کې د زلزلې لعمله د مړو شمیر 225 تر رسیدلی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو سلاکار وایي پاکستان پر افغان طالبانو بشپړ واک نه لري، او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي په ویانا کې نن پیلیدونکو خبرې اترې د دې لپاره یو هیله ده چې شام د اور لمبو وایستل شي. اوس بشپړ خبرونه. په خبر پښتونخوا کې له قدرتي آفتونو سره د انتظام د صوبایي ادارې چارواکي وایي چې په دې صوبه کې د زلزلې له کبله د مړو شمیر 225 تر رسیدلی. د دې چارواکو ادارې چارواکو نن مشال راډیو ته وویل چې په خبر پښتونخوا کې د ژوبل کسانو شمیر تر 1400 اوښتی دی. د دوی په وینا زلزلې 14000 کورونه هم تباه کړي دي. بل پلو د پاکستان د قدرتي آفتونو ملکي اداره وایي چې په ټول ملک کې د زلزلې له کبله د مړو شمیر 222 ته رسیدلی ده. د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز وایي پاکستان پر افغان طالبانو بشپړ واک نه لري، بلکې یوازې دومره نفوذ پرې لري چې په نتیجه کې وکولای شي هغوی له افغان حکومت سره خبرو ته وهڅوي. سرتاج عزیز دا څرګندونې پرون د پاکستان له ډان ټلویزیون سره په مرکه کې کړې دي.
کنټرول نه یې، صرف تھوڑا بہت انفلوئنس ہے
مونږ پر طالبانو. هیڅ کنټرول نه لرو، یوازې لږ ډیر نفوس پکې لرو. هغه هم ځکه چې دا خو د ځینو کورنۍ دلته اوسېږي او طبي سهولتونه ورته رسېږي. نو له دې لارې مونږ هغوی استولی شو او ورته ویلی شو چې په نړۍ کې هیڅ قوت نه غواړي چې په افغانستان کې کورنۍ جګړه روانه وي، بلکې هلته مونږ غواړي نو دا انتخاب شوی دولت دی. تاسو باید ورسره خبرې وکړئ.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف څو ورځې مخکې د امریکا له ولسمشر باراک اوباما سره تر لیدو کتو وروسته پر طالبانو غږ کړی و چې له افغان حکومت سره خبرو ته کښېني. د افغانستان د کونړ ولایتي شورا په دې ولایت کې د زلزلې له زیانمنو سره ځانګړې سوي مرستې کمې بولې. د دې شورا مرستیال حاجي جمال الدین بدر نن مشال راډیو ته وویل چې جمهوري ریاست 6 میلیونه افغانۍ د کونړ لپاره ځانګړې کړې دي، کومې چې د ده په وینا کمې دي. په کونړ کې د دوشنبې ورځې د زلزلې له امله د نورو ولایتونو په پرتله زیات زیان رسېدلی. هلته لږ تر لږه 1.5 کسان وژل سوي او په پراخه کچه مالي تاوان رسېدلی. د بدخشان ولایتي شورا هم حکومت ګرم بولي چې له زیانمن سویو سره یې لازم مرسته نه ده کړې. د افغانستان د کډوالو او ستنیدو د چارو وزارت له جرمني او نورو اروپایي هیوادونو غوښتنه کړې چې په اوسنیو شرایطو کې افغانان له خپلو هیوادونو ونه پاسي. د دې وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ احمد میاخیل د چهارشنبې په ورځ مشال راډیو ته وویل چې اروپایي هیوادونو ته تللي افغانان اقتصادي مهاجر نه دي.
پر افغانان چې افغانستان څخه تللي اکثره دوی د ناامنو سیمو څخه تللي، دوی اقتصادي کډوال نه دي، دوی هلته د جنګ او جګړو له امله تللي.
خو د جرمني د کورنیو چارو وزیر ویلي چې د افغانستان او بالکان هغه زرګونه کډوال به بیرته خپلو هیوادونو ته ستانه کړي چې د پناه درخواستونه یې رد شوي دي. د افغانستان امنیتي ځواکونه د دې هیواد د تخار ولایت د درکد ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره عملیات کوي. دا ولسوالۍ پرون د دولت د وسلوالو مخالفینو لاسته ورغلې. درکد په تخار ولایت کې لومړنۍ ولسوالۍ ده چې په تیرو 14 کلونو کې د دولت له واکه وتلې ده. په عین حال کې افغان امنیتي ځواکونو له نږدې 2 میاشتو وروسته د تخار په ګاونډي ولایت کندوز کې د ارچی ولسوالۍ بیرته نیولې ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي نیکولاس هیسم یو ځل بیا له دغه هیواد سره د ملګرو ملتونو د همکاریو ډاډ ورکړی دی. نیکولاس هیسم نن په کابل کې د یوناما لخوا د ملګرو ملتونو د همکاریو د یوه نندارتون پر مهال وویل چې ملګرو ملتونه له لسګونو کلونو راهیسې له افغانستان سره همکاري کوي او هڅه کوي چې د همکاري نوره هم پراخه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي په ویانا کې نن پیلیدونکو خبرې اترې د دې لپاره یو هیله ده چې شام د اور لمبو وایستل شي. جان کیری دا څرګندونې د چهارشنبې په ورځ په واشنگټن کې کړې دي. دی وایي
The challenge that we face in Syria today is
دی وای پشام کې چې موږ لکوم ننګونو سره مخامخ یو هغه تر دې کم نه دی لکه یو څوک چې له دوزغه د وټلو لار لټوي پشام کې د جګړې پای تر سوالو لپاره ودایشت ماتي ورکول ضروری ده همدا د امریکا هدف دی د جانکری الفاظ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جانکری بنن او سبا په ویانا کې د یو شمیر هیوادونو د بهرنیو چارو له وزیرانو سره د شام د شخړې په اړه خبرې اترې کوي سعودی عرب دا خبره رد کړې ده چې ګواکي عربي ائتلاف په یمن کې پر یو روغتون بمباري کړې ده د ملګرو ملتونو لپاره د سعودی عرب مشن پروند ویلي چې د سعودی عرب په مشرۍ کې ائتلافي ځواکونو دغه روغتون نو په نښه کړې دا هیواد وایي چې د پیښې بشپړه پلټنې روانې دي د سعودی عرب لخوا د ملګرو ملتونو پر عمومي منشي باندې کمون نیوکه سوي چې د دوی په وینا نموړي په سمدستي توګه ائتلافي هیوادونه د پیښې ذمہوار بللي وو روس ویلی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د هغې مسودې مخالفت کوي چې مقصد یې په شام کې د بیرل بمونو او د بریدونو مخنیوی کول دی د روس په وینا له دې ګام سره د سولې نړیوالې خبرې اترې اغېزمنېدای سي برتانیا فرانس او سپین یو مسوده تیار کړی چې د بیرل بمونو کارولو غندنه وکړي او په دې لړ کې یې پر دمشق د بندیز ګواښ هم کړی دی پر دمشق تور دی چې په دغو بریدونو کې ولسی وګړي په نښه کوي د بشري حقونو ډلې وایي په څلور کلنۍ جګړه کې چې 2.5 لک کسان پکې وژل سوي د شام رژیم لخوا د بیرل بمونو استعمال تر ټولو زیات وژونکی دی د خبرونو پای او سم تاسو د موسم حال او د کرنسیو به له سراج ظهیر اوري
نن د زیارت پروز د پیښور کرنسی بازار نه غسل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکای ډالر په 1.5 روپۍ او 1.5 پیسې غسل کیږي او په 1.5 روپۍ 1.5 پیسې خرڅول کیږي یو پوند په 1.5 روپۍ 1.5 پیسې او په 1.5 روپۍ 1.5 پیسې یو یورو په 1.5 روپۍ 50 پیسې او په 1.45 روپۍ د سعودي عرب ریال په 1.5 روپۍ 50 پیسې او په 1.5 روپۍ 90 پیسې د عرب امارات درهم په 28 روپۍ 50 پیسې او په 28 روپۍ 50 پیسې یو افغانی په 1 روپۍ 1.5 پیسې او په 1 روپۍ 3.5 پیسې او 270 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 250 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي اوس ته موسم حال د موسمیت د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ به په پیښور کې په یو نیم ځای کې ورېځې خورې وي او په کویټه او بنو کې به اسمان شین وي په پیښور کې به درجه حرارت کم نه کم 14 او زیات نه زیات 16 په بنو کې 14 او 16 او په کویټه کې به کم نه کم 9 او زیات نه زیات 16 ډیګری سینټیګریډ وي
د مشال ریډیو په خبرونو کې مو د دې سات خبرونه د کرنسی بای او موسم حال واورید په روانه غړې کې به د ریپورتونه واوري په پا پاکستان کې د ګل دورځې د زلزلې د مړو شمیر په مجموعي توګه د 290 نه وخت ده د خیبر پختونخوا حکومت وای په دې صوبا کې د مرګ جوبل ترڅنګ سباندې 900 سکولونه هم وجال شوې په زلزله کې اکثر سکولونه ولې ډیر متاثر کیږي د تعلیم د پرمختګ لپاره یو کارکونکو وای
زمونږ چې کوم د سرکاري امارتونو وی خاص کر سکولونه نه دا دونه پایدار دونه مضبوط نه وي چې د زلزلې جړک هم برداشت کړي دارنګي مختلف کالجونه هم دي چې هغه فلحال دې شامل نه دي
پاکستان وای د افغان حکومت په غوښتنه د دغه هیواد د سولې په عمل کې د رابطه کار رول لوبولې شي بلخوا د پاکستان د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز وای طالبان نو باندې تر یو څه حد اثر لري خو کنټرول نه
رول نه یې صرف ټول بہت انفلوئنس ہے
یو نړیواله غیر سرکاري ادارې ویلي د نړۍ نه د پولیو په مکمل خاتمه کې پاکستان لوی خندې یو شمیر نور ریپورتونه هم لرو د دې غړې په دویمه نیمایي کې به روخانه مستقبل خبرونه کې واوري چې په جاپان کې د اعلی تعلیم لپاره په سکالرشپ داخلي شروع کیږي په دغه پروګرام کې یو کال وړاندې تللې په جاپان کې د پښتونخوا یو زده کوونکی وایي
دا پروگرام گلوبل تھرٹی وا تو ویلے سی دا خاص کر انگلش دے بکی دی خپل کلاسونه ټول هر څه په انگلش دے بکی په جاپانی کې نیوی نو هغه د بهر سټوډنټ ته پر ډیر آسانی
دے هر څاورې دوه لپاره مشال ریډیو سره اوسې د مشال ریډیو نه ساته خبرونه اوري چې تاسو هر ورځ د سهار د 9 بجو نه تر ماخام 6 بجو پورې د ریډیو نه علاوه د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو.com هم اوریدلی شئ رازو د دې غړی اولنی ریپورت ته لکه څنګه چې ما په خبرونو کې هم واوریدل د پاکستان د قدرتۍ افتونو سره د قامی ادارې ان ډی ام ای چارواکي وایي پاکستان کې د ګل د ورځې د زلزلې د مړو شو خلکو شمیره 250 نه اوړېدلې ده. دا راز په خیبر پښتونخوا کې د مړو شو خلکو شمیره 255 تر رسیدلې او د ملک د نورو برخو په سیر په نسبت جوبل شوی کسان هم په خیبر پښتونخوا کې زیات دي. د پاکستان وفاقي حکومت ویلي دي چې امدادي رقم به د روانې هفتې نه متاثره خلکو ته ورکول شروع شي. په دې حقله نور تفصیل زموږ د خبریالې رابع اکرم خان رپورټ کې ورو.
د پاکستان د قدرتي افتونو سره د مبارزې قومي ادارې ان ډی ام ای د معلوماتو تر مخه د زلزلې په نتیجه کې د مړو شو شمیر 202 ته رسیدلې دي. په خیبر پښتونخوا کې 225 کسان مړه شوي دي او 1303 جوبل شوي دي. په غونډل کې د جوبل شو شمیر 1909 دي. د پاکستان د قدرتي افتونو سره د مبارزې اداره وایي چې په قبایلي سیمو کې 10 کسان، ګلګت بلتستان کې 10، پنجاب صوبه کې 15 او د پاکستان د انتظام لاندې کشمیر کې 2 کسان مړه شوي دي. په خیبر پښتونخوا کې د ړنګ شوي کورونو شمیر 15000 او 1500 دی او په قبایلی سیمو کې 300 کورونه او په ګلګت بلتستان کې 1600 کورونه رنگ شوی دي. د ذکر د 13 ورځې په خبر د دورې په موخه د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د زلزلې متاثرینو لپاره د امداد اعلان هم کړی وو. د مړو شو لپاره شپږ لکه، جوبل شو لپاره 1,00,000 او د مازورانو لپاره 2,20,000 روپو اعلان کړی وو. بلخو د چهارشنبه په ماښام خبری کانفرنس ته د پاکستان د اطلاعاتو وفاقي وزیر پرویز رشید وینا وه چې متاثر علاقو کې شانګله، بونیر او بردیر شامل او د پاکستان د هوایی پوز د معلومات تر مخه په نور علاقو کې په لویه پیمانه تباهي نه ده شوې. دوه چې سبو وزارتون ته ویلې شوې دي چې د زلزلې نه متاثره یا تباه شوې د اولسي ځایونو نشاندهي دي وکړې شي. د پوینا چې وفاقي حکومت لاړه خیبر پښتونخوا کې مختلفو منصبو د تکمیل لپاره د 1,00,000 روپو اعلان هم شوې دي، پسې کې چې لوارټن لپاره 26,000 روپۍ شامل دي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی په پاکستان کې د راغلي ګل د ورځې د زلزلې لوجې په خیبر پښتونخوا کې چارواکي وایي چې د مرګ روبل نه علاوه تعلیمي ادارو ته هم ډیر زیات تاوان رسیدلی دی او په دې کې په خاص توګه د 300 نه زیات سکولونه په جزوي یا مکمله توګه ویجاړ شوي دي. دا راز کالجونو او یونیورسيټو ته هم زیان رسیدلی دی. بلخوا د تعلیمي چارو پوهان وایي چې حکومت د تعلیمي ادارو ته په خاص توګه توجه ورکړي. په دې حقله د محمد عمران رپورټ اورو.
د ګل په ورځ راغلي زلزلې له کبله په خیبر پښتونخوا کې د 300 نه زیات سکولونو ته زیان رسیدلې چې په کې شاوخوا سل سکولونه په مکمله توګه تباه شوي. د سره سره د سواد پونتون په شمول یو شمیر داسې تعلیمي ودانۍ هم شته چېرته چې په دیوالونو کې درزونه راغلي او خطرناک ګرځول شوي دي. په دې اړه چې کله موږ د خیبر پښتونخوا د تعلیم وزیر عطف خان نو پوښتل نو هغه وویل چې تر دې دمه د سکولونو د زیان معلومات د تعلیم محکمې راغونډ کړي او هم د دې په بنیاد به اوس دا اندازه لګي چې څنګه دغه ودانۍ بیا رغیدې شي. صوبایي وزیر وایي چې کوم ځای هم ممکن وي موږ به په خیمو، سکولونو کې او یا د کرایې په ودانیو کې د زده کوونکو تعلیم روان ساتو. د پېښور پوهنتون پخوانی وایس چانسلر او د تعلیمي چارو پوه پروفیسر قبله ایاز مشال رډیو ته وویل چې په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې په خصوصي توګه ډېر سکولونه متاثر شوي. باید وفاقي او صوبایي حکومت په فوري توګه د دې د بیا ودانۍ او رغونې لپاره فنډونه ورکړي. هم په دې اړه د تعلیم د ودې لپاره کارکوونکي او ځوان شفیق گیانی مشال رډیو سره د خبرو په وخت وویل چې د تعلیمي ادارو په شمول ټولو سرکاري ودانیو لپاره لوی فنډونه ورکول کېږي، خو بیا هم چې قدرتي آفت راشي نو زیات متاثره هم تعلیمي ادارې وي.
زمونږ چې کوم د سرکاري عمارتونه وي خاص کر سکولونه نه دا دونه پایداره دونه مضبوط نه وي چې د زلزلې جړک هم برداشت کړي. دارنګي مختلف کالجونه هم دي چې هغه فلحال دې کې شامل نه دي. دارنګي د یونیورسيټو چې کوم دي خاص کر سوات یونیورسيټي چې کوم ده او شرنګل چې کوم دي یونیورسيټي ده هغه ته هم وي چې جزوي نقصان ورسېږي.
د یاد وړ ده چې د 2015 په خونړۍ زلزله کې 3,600 او یو کم او یا تعلیمي ادارې متاثر شوي وي چې پکې تر دې دمه یوازې 1,415 تعلیمي ادارو کې تعلیمي سلسله بیا شروع کړې شوې. محمد عمران، مشال رادیو، اسلام آباد.
په داسې حال کې چې په پاکستان کې راغلي د تیرې ګول د ورځې زلزلې د خیبر پښتونخوا په یو شمېر سیمو کې خلکو ته ځاني او مالی تاوانونه اړولي، په دغه صوبه کې له نوو جوړ شوي مقامي حکومتونو نه تمه کیږي چې په مرستندویو هلو ځلو کې به ډېره برخه والي. خو دغه حکومتونو منتخب غړي وای چې دوی ته لا هم اختیارات نه دي ورکړل شوي، او دا چې متعلقه حکومتي ادارې زلزله ځپلو خلکو ته د مرستو رسولو په چارو کې په کار دی چې د دوی سره همکاري زیاته کړي. په دې موضوع زموږ همکار هارون باچا نور تفصیل درکوي.
په پاکستان کې راغلي ورستۍ زلزلې د خیبر پختونخوا په یو شمېر ضلعو کې لسګونه کسان مړ کړي او یو د پام وړ شمېر نور یې ټپي کړي دي. د صوبې چترال ضلع چې یو څه زیاته ځپل شوی، ناظم یې مغفرت شاه وایي قدرتي ناورینونه په هر ځای کې او هر وخت راتلی شي، خو که ځایي ادارو ته د حکومت ملاتړ ترلاسه وي نو هغوی کولی شي چې په سخت وخت کې د خلکو مرستو ته حاضر شي.
خبر د وړتیا نه ده، بلکې اصل موضوع دا ده چې هغه سیمه چې قدرتي آفت پر راغلې وي یو ځایي اوسیدونکو یې خلکو ته په ښه توګه رسیدلی او مرسته ورسره کولی شي. خو شرط دا دی چې حکومتي ملاتړ ورته ترلاسه وي. دا سیلابونه او زلزلې راتلل زموږ لپاره نوې خبره نه ده. مهم سیز هغه شعور دی چې د قدرتي ناورینونو په اړه باید ځایي خلک ولري. تر اوسه پورې د صوبایي حکومت لخوا موږ ته کومې مرستې نه دي رسیدلي. د علاقې د خلکو هم موږ ته سترګې دي. زما کور اوجرې ته راځي، پر موږ باور لري چې مرستې به ورسره وکړو، او حکومت هم باید دا خبره درک او ژر تر ژره ځایي حکومتونه با اختیار کړي.
د چترال ضلع ناظم مغفرت شاه زیاته کړه دوی تمه لري چې د پاکستان وزیر اعظم او همداراز د خیبر پختونخوا اعلی وزیر به د چترال دوري وکړي، او دا چې دوی به ځانګړې غوښتنې ترنه وکړي.
له وزیر اعظم څخه زموږ مطالبه دا دي چې موږ ته د پیسې بیل کړي او هم د غټه مشینری را تراکړي چې د دغه سې یو آفت په صورت کې فوري اقدام وکړي شو او د حکومتي ادارو له محتاجۍ بچ شو. زموږ سیمه خو په ریډ زون کې راځي، معنا دلته د قدرتي ناورینونو د راتګ زیات امکان موجود دی. نو که د یو ناورین په صورت کې چې موسم خراب او لارې بندې وي، موږ نشو کولی چې د ان ډی ایم ای او یا هم اف ډی ایم ای مرستو ته سترګې په لار پاتې شو. د هغې پر ځای باید موږ په خپلو پښو ودرېږو. په دې کې د ولس او حکومت دواړو خیر دی.
د خیبر پختونخوا د سواد ضلع یو جنرال کونسلر شهریار باچا هم دوی ته د اختیاراتو نه ملاوېدو خبره کوي، او حکومت غواړي چې له قدرتي ناورینونو سره د مبارزې ځانګړي دفترونه دي د ضلعو په کچه هم جوړ کړي.
فلڈ راضی زلزلہ راضی نو پکا دے میکینزم کار شروع کی دانے کے ریسورسز نہیں کوآرڈینیشن چی نہیں آگاہ شہ خراب کی منہ کو بخبل کیپیسٹی کے پورا کوشش کروں چیز ہم نے سکی کہ منہ بکاؤ ولکه زمو سره خودونا ذاتی دومره ریسورسز خو نه یې کنه. اوس مثلا د چا کور راتاو شه ده، د چا دکان راتاو شه ده، کاروبار خراب شه ده، لکه دا خو بیا مونږ نشو کولای کنه. په کار دي چې حکومت چې ده نو باقاعده او ډیزاستر مینجمنت سیل جوړ کی، دلته یو کوارډینیټر مقرر کی چې کوته بدا امداد څنګه رسید.
هڅه مو کړه چې د خیبر پختونخوا په یو بل ضلع شانګله کې چې هغلته هم په زلزله کې خلکو ته د مرګ ژوبلې وختو رپورټونه راغلي دي، د ځایي حکومتونو له غړو سره خبرې وکړو، خو د بیا ټلیفوني رابطو کولو باوجود بریالي نشو. د مقامي حکومتونو منتخب غړي وړاندیز کوي چې په زلزله ځپلو سیمو کې خلکو ته د مرستو رسولو په کار کې باید له دوی سره سلا مشورې وشي تر څو په خبره یې دغه مرستې په سمه توګه او حقدارو خلکو ته ورسي.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزه خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یی. په افغانستان او پاکستان کې د ورستۍ زلزلې په سلګونو خلک وجلی او په زرګونو یې جوبل کړي او بې کوره کړي دي. په غریزو سیمو کې مېش خلک وایي چې ای پښتنه نه ده کړي. مرستندوی ادارې وایي په زلزلہ ځپلو سیمو کې د وسلوالو ډلو موجودیت د دوی په لار کې خندونه جوړوي. خو بلخوا په افغانستان کې طالبان ویلي چې په زلزلہ ځپلو سیمو کې خپل جنگیالو ته امر کړي چې ډز بندي ده. په دې حقله نجیب امیر د فرانس د خبری ایجنسی او ډی پی ای خبری ایجنسی د ریپورټونو مهمه برخه وړاندې کوي.
د فرانسې خبری اژانس لیکي په افغانستان او پاکستان کې زلزله ځپلو دریم شپه هم بغیر لس قسمه سرپنا نه تیر کړه او ژغورونکي ډلې هڅه کوي چې لری پرتو سیمو ته ځانونه ورسوي او د خلکو سره مرسته وکړي. ناهیلو زلزله ځپلو د کمپلو، ګرمو جامو او د خوراکي موادو غوښتنه کړې ده. د 2.5 کچې زلزلې په دواړو هیوادونو کې سلګونه کسان وژلي او زرګونه یې اغېزمن کړي دي. مرستندوی ادارې وایي نه هموار ځمکې د مواصلاتو پرې شوې لارې او د بدامنۍ صورت حال د دوی په لاره کې خنډونه چوي او دوی اړو خلکو ته په سمه توګه مرستې نشي رسولې. د چترال په دروش کلي کې یو ځایي چارواکي محمد بهادر د فرانسې خبري اژانس ته ویلي عموما دوی د داسې حالاتو د مخنیوي لپاره لوازمات لري، خو دا چې څو میاشتې وړاندې په یاده سیمه کې سیلابونه راغلي وو نو دوی ذخیره شوي مرستندویه توکي ټول وار له مخې لګولي وو. نوموړی وایي زلزلې د دوی په کلي کې 2500 کورنۍ له کورونو ویستلې او دوی یوازې 10 خیمې په لاس کې لرلې، نو د ضرورتمندو خلکو غوښتنې به څنګه پوره کېدې. نوموړی وایي میرمنې، ماشومان او نارینه د صفر نه په لاندې تودوخه کې د شنه اسمان لاندې ژوند کوي او ماشومان به له داسې یخنۍ ګرانه ده چې ژوندي راوځي. ملګرو ملتونو هم ویلي چې په زلزله ځپلو سیمو کې ماشومان له ترنګلو حالاتو سره مخامخ دي. د پاکستان د سرې میاشتې ټولنه وایي په ځینو غریزو سیمو کې وار له مخې د واورو د ورېدو سلسله پیل شوې ده. هلته په افغانستان کې بیا غربي مرستندوی ادارې وایي په زلزله ځپلو سیمو کې د طالبانو موجودیت د دوی مرستې ټکنۍ کوي. طالبانو د چهارشنبې په ورځ ادعا وکړه چې د زلزله ځپلي تخار ولایت دارقد ولسوالي نیولې ده، خو ډی پی ای خبري اژانس لیکي طالبانو د زلزلې نه پس د تیرې سه شنبې په ورځ ویل چې په زلزله ځپلو سیمو کې دوی د خپل غاړې اوربان اعلانوي. د طالبانو لخوا په دې اعلان کې ویل شوي وسلوالو ډلو ته د خپلو مشرانو لخوا ویل شوي چې مرسته کوونکو کسانو باندې د بریدونه نه کوي، حتی که د افغان حکومت مامورین هم وي. خو دوی وایي که پر طالبانو حمله وشوه نو دوی به ځواب وایي.
دا مشال تر سنگو سے، دا سہر لنا ہو، دا ما خام تر شپگو.
د پاکستان نه شایع کیدونکې دی نیشن ورځپاڼه خپلې ولیکنه کې د دغه هیواد د قبایلي سیمو نه د بیکوره شوو خلکو مشکلاتو په اړه لیکي چې د پاکستان د مرکزی حکومت وزیر ویلي دي د قبایلي کډوالو بیرته د هغوی خپلو سیمو ته د ستنولو لپاره حکومتي ژمنې نه دي پوره شوې. د لیکنې تفصیل د هارون باچان اورو.
د پاکستان د نیشن ورځپاڼې په لیکنه کې د پاکستان د سرحدي سیمو د وزارت سفران د وزیر جنرال ریټایرډ عبدالقادر بلوچ خبره راغستل شوې چې ویلي دي د قبایلي سیمو اوسیدونکو په تیره مسعود قبایلو د وسلوالو پر ضد د پاکستان پوځ په جګړه کې ډېرې قربانۍ ورکړي، خو د پاکستان حکومت په تیرو 9 کلونو کې ونه شو کړی چې هغوی بیرته په خپلو سیمو کې ځای کړي. نوموړي چې د این ټی ایس په نوم د پاکستان حکومت د یوې ادارې لخوا د جنوبي وزیرستان کډوالو ته د جایزو ورکولو لپاره جوړې یوې غونډې ته وینا کوله، د پاکستان پر حکومت نیوکې وکړې چې په خبره یې له بې کوره کړل شوو قبایلو سره کړې ژمنې یې پوره نه کړې. لیکنه وایي دا لومړی ځل دی چې د پاکستان مرکزی حکومت یو وزیر په ډاګه منلې چې د کډوالو په برخه کې د حکومت پالیسۍ ناسمې واقع شوې دي. لیکنه کاږي د خواشینۍ ځای دی چې د پاکستان ورځپاڼو او ټی وی چینلونو په خپلو لیکنو او خپرونو کې د کډوالو ستونزو ته د ځای ورکولو پالیسي له منځه وړي. پر دې سربیره چې د پاکستان پوځ په وار وار دعوی کوي چې په قبایلي سیمو کې د وسلوالو پر ضد عملیات تقریبا پای ته رسولي، حکومت لا هم د بې کوره کړل شوو قبایلو خپلو کورونو ته د ورستنولو کوم دقیق پروګرام نه لري. د لیکنې تر مخه عبدالقادر بلوچ غونډې ته په وینا کې یوه بله سمه خبره وکړه چې د افراطیت پر ضد جګړه یوازې د پوځي اقدام له لارې نشي ګټل کېدای، بلکې په کار ده چې د قبایلو د سماجي او اقتصادي ترقۍ غم وخوړل شي. په لیکنه کې په دې وروستیو کې د پاکستان لخوا له امریکا څخه د شپږو F-14 جټ الوتکو د اخیستلو موضوع یاد شوې. لیکنه وایي حکومت کولی شوای دغه پیسې د بې کوره کړل شوو قبایلو بیرته د هغوی کورونو ته پر لیږلو لګولې وای. لیکنه زیاتوي په داسې حال کې چې په پاکستان کې هوا په یخېدو راغلې او د هغه هیواد په قبایلي سیمو کې راغلې، وروستۍ زلزلې خلکو ته ځاني او مالي تاوانونه اړولي دي. تمه کېدای شي چې د پاکستان حکومت به د بې کوره کړل شوو قبایلو ستونزې په پام کې ونیسي.
وایس اف امریکا ډیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوا،
او د ټویټر پته دا وی او ای ډیوا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی په بهرنو چارو کې د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار سراج عزیز وای دوی په افغان طالبانو باندې کنټرول نه لري، البته تر یو څه حدا اثر پر لري او هم دغه په ترس کې کولای شي چې د افغان حکومت سره خبرو ته وهڅوي. نو موري دا سرګندونی ورسته لاغې کړي چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف هم ویلي وو چې د افغان حکومت په غوښتنه د افغان د سولې په عمل کې درابطه کار کردار تر سره کول د پاره تیار دی. په دې حقله تفصیل د زبی شفق ریپورت کې ورو
په بهرنۍ چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج همدار از وایي اوس بل طالبان سره د سولې د مذاکراتو د بیرته پیلولو پریکړه افغان دولت کوي او پاکستان په دې لړ کې یوازې د زمينه برابرونکو رول تر سره کولای شي. په بهرنۍ چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار دا سرګندونه د چهارشنبه پر ورځ د دې هیواد له خبري تلویزیون ټان سره د خبرو پر مهال وکړه. عزیز دا سرګندونه تر هغه سورځې وروسته کړي چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف رواني میاشت په 28 نیټه په امریکا کې د دې هیواد لولس مشر باراک اوباما سره ولیدل او په ځینو نور موضوعاتو سربیره ورسره د افغانستان د سولې په پروسې هم وغږېد. عزیز پر افغان طالبانو د پاکستان د کنټرول په اړه د پښتنې په ځواب کې وویل
کنټرول نه یې صرف تھوڑا بہت انفلوئنس ہے
موږ پر طالبانو هیڅ کنټرول نه لرو، یوازې لږ ډیر نفوس پکې لرو، هغه هم ځکه چې دا خو د ځینو کورنۍ دلته اوسېږي او طبي سہولتونه ورته رسېږي. نو له دې لارې موږ هغوی استولې شو او ورته ویلې شو چې په نړۍ کې هیڅ قوت نه غواړي چې په افغانستان کې کورنۍ جګړه روانه وي، بلکې هلته موږ غواړي نو دا انتخاب شوی دولت دی، تاسو باید ورسره خبرې وکړئ. موږ صرف همدا کولی شو، نور کار د افغان دولت دی چې هغوی ته څه وړاندیزوي او په کوم ایجنډا ورسره خبرې کوي. موږ یوازې زمينه برابرولای شو، نو زما په خیال پریکړه به افغانستان کوي، خو زموږ له هغوی سره دا ژمنه ده چې کومه ستراتیژي هغوی پر مخ بیایي موږ یې زمينه برابرو. ښاغلی عزیز وایي چې د امریکا په ګډون نړۍ ډېری هیوادونه د افغانستان د اوسني وضعیت په اړه اندېښنه لري او هیڅ یو نړیوال ځواک په افغانستان کې جګړه نه غواړي. عزیز همداراز یو ځل بیا هیله وښوده چې د ژمي له پیله دو سره سم به په افغانستان کې تروریستي بریدونه کم شي، نو که چیرې افغان دولت غواړي په دې وخت کې د سولې د پروسې د پیلېدو امکانات ډېر دي او ښایي په نږدې راتلونکي کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په دې اړه افغانستان ته سفر هم وکړي. عزیز همداراز زیاته کړه تر اوسه ورته افغان دولت له افغان طالبانو سره د تماس نیولو په اړه څه نه دي ویلي. دا یادونه وردا چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې مخامخ خبرې د روان کال په جولای کې د پاکستان په قربتوب د دې هیواد په مری خارګوټي کې پیل شوې چې بیا وروسته د لړۍ په همدې میاشت کې د افغان طالبانو د پخوانی مشر ملا عمر د مړینې د راپورونو د خبرېدو له امله وځنډېده.
دا مشال ریډیو ده.
د مشال ریډیو خبرونه کې ورځ یو بل ریپورت ته د صحت نړیوال ادارې دبليو ایچ او ځان د پاره یو لاخري نیټه یې خدا چې د 2013 کال پورې به د ټولو دنیا نه د پولیو رنس ختمي. پولیو رنس د مهال یوازې په پاکستان او افغانستان کې پاتې ده. د صحت د بحرانونو په اړه یې غیر سرکاري نړیوال ادارې ویلي دي چې پاکستان د پولیو د ختمون په لار کې خندې. د محمد عمران ریپورت کې تفصیل ورو
یوی نړیوالی غیر سرکاري ادارې انټرنیشنل کرایسس ګروپ د نړۍ نه د پولیو رنز د ختمون لړ کې پاکستان یو خند ګرځولې او وایي چې پاکستان د دې رنز نه پاک نشو نو دا به یو واری بیا د نړۍ لپاره یو لوی خطر جوړ شي. کله چې موږ د دې ریپورت په اړه د خیبر پښتونخوا د ساسکو ورکولو د پروګرام ای پی ای اسیسټنٹ ډایریکټر ډاکټر اکرم شاه نو پوښتل نو هغه ویل چې دا یو حقیقت دی، خو د تیر کال په مقابله کې پاکستان لوی پرمختګ کړي او زرد چې دا رنز به زموږ د ملک نه هم ختم شي.
پروګرس غونډه دنیا منی چې لکه د 24 په مقابله کې په 2015 کې لکه پاکستان کافی امپروومنت کړی دی. لکه لاست ټایم موږ سره 39 ډیسټریکټس انفیکټډ وو، دا ټایم سره 17 ډیسټریکټس انفیکټډ دي. چونکی په 2015 کې لکه سکیورټی سچویشن ا بیت کلیئر شو، کوم چې کلوزډ ایریاز وي چې هغه کې بالکل ویکسینیشن بین او هغه ایریاز اوپن شو موږ تر اورو لکه اوس په خیبر ایجنسی کې 100% اکسس ملو شو. نو ان شاء الله چې لکه زموږ کومه دار روانه درې کمپین دي کنه د نومبر دسمبر او جنوري کدا سې ګاډ فورګټ لکه سې ایونت پکې اون شو چې هغه موږ پروګرام ته بیا سیټ بیک ورکړي. نو دنیا
د روان کال دوران د پولیو کیسونو په اړه ډاکټر اکرم شاه ویل چې قبایلی سیمو کې تیر کال یو سل وسل ویخت او خیبر پختونخوا کې اتش پیته کیسونه مخې ته راغلي وو، ولې روان کال کې قبایلی سیمې نه یوازې یوولس او خیبر پختونخوا نه 15 د پولیو کیسونه رپورټ شوي او دا وخت د پولیو رنز یوازې په پیښور کې شتون لري.
زمونږ د خیبر پختونخوا نه 15 کیسه زره شوي دي، 11 کیسه چې کوم دي نو هغه د فاټانه لاست ایئر دما په خیال چې 147 کیسه دا کال لاغې نه صرف 11 کیسه دي. زمونږ د کیپ چې کومو لاست ایئر 68 کیسز دا ټایم چې کوم دنو سره موږ سره 15 کیسز
د ذکر د چې د سیادت محکمې چارواکي په عمومي توګه دا ګیله لري چې پټولنه کې اوس هم داسې خلک شته څوک چې خپل ماشومان ته د پولیو نه د مخنیوي ساسکي نه ورکول غواړي او یاد دې ساسکو په اړه شکمن سوچ لري د لپاره باید هر یو تنو په خصوصي توګه عالمان خپل کردار تر سره کړي د لړکی مفتی اختر او رغزی مشال ریډیو ته ویل
بیماری خلاف ګامونو تکول دا د دین اسلام حکم دی او د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم سیرت مبارکه نه د بیماریانو او خلاف د دوایانو ارشادات هم موجود دي یو مسلمان یو معقول هوشمن انسان د دې مخالفت نشي کولای کوم د بهر استعماری دنیا بارود استعمالو مزایر استعمالو سټینګر استعمالو نو بیا زه وایم چې د پولیو ویکسینیشن حواله سره د هم د کوفر فتوی چې ونه لګي نمونږ به د دنیا سره د دې قابل شو چې قدم کیږو
د یادونه ورل چې پټول نړۍ کې دا وخت افغانستان او پاکستان نه علاوه یو ملک کې هم د پولیو رنز نشته او تیر وختونو کې د دې رنز لقبل په پاکستانی وګړو سفری بندیزونه هم لګیدلې وو کم چې ورستو بیا ختم کړل شو محمد عمران مشال ریډیو اسلام آباد
د مشال ریډیو خبرونه کې د رواني غړې نیمې تر رسیدلې په پښتونخوا کې د مازیګر درې نیمې بجې شوې د بوریوال کاکړ نه د خبرونو لاندې ځو
په خبر پښتونخوا کې د قدرتي افتونو د انتظام اداره وایي په دې صوبه کې د زلزلې له کبله د مړو شمیر 215 تر رسیدلی ده د دې ادارې چارواکو نن مشال راډیو ته وویل چې په خبر پښتونخوا کې د ژوبل کسانو شمیر تر 1400 او د زلزلې له کبله 14000 کورونه وران شوي دي د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز وایي پاکستان پر افغان طالبانو بشپړ واک نه لري بلکې یو څه اثر ور باندې لري د کوم لکه لارې چې کولای سي له افغان حکومت سره خبرو اترو ته وهڅوي سرتاج عزیز د څرګندونې پرون د پاکستان لډان ټلویزیون سره په مرکه کې کړی د افغانستان د کونړ ولایتي شورا په دې ولایت کې د زلزلې له ځانمنو سره ځانګړي سوي مرستې کمی بولي د دې شورا مرستیال حاجی جمال الدین بدر نن مشال راډیو ته وویل چې جمهوری ریاست 5 میلیون افغانۍ ورته ځانګړي کړي دي کومې چې کمی دي د افغانستان د کډوالو او ستنیدونکو د چارو وزارت له جرمني او نورو اروپایي هیوادونو غوښتنه کړې چې په اوسنۍ شرایطو کې افغانان له خپل هیوادونو ونه باسي د دې وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ احمد میاخیل د چهارشنبه په ورځ مشال راډیو ته وویل چې اروپایي هیوادونو ته تللي افغانان اقتصادي مهاجر نه دي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي په ویانا کې نن پیلیدونکو خبرې اترې د دې لپاره یو هیله ده چې شام د اور له نبو وایستل سي جان کیری دا څرګندونې د چهارشنبه په ورځ په واشنگټن کې کړې
د بوریوال کاکل نمو د خبرونو لنډیز اوریده او سپام وکړي چې د پاکستان کورونې ورسپانو خپل اداریو کې کوم موضوعات ته کتنه کړي د اسلام آباد کې زموږ خبريال سراج ظهیر د دغه اداریو مهم ټکی راغون کړي تاسو ته وړاندې کوي او دا غي نه پاس به بیا د نړیوالو مطبوعاتو مهم ټکی هم واوري
نن هم لکه د تیر ورځې په سیر باندې د پاکستان اکثر د انګریزي او اردو ژبو ورسپانو خپل اداري په پاکستان کې په زلزله باندې لیکلي په دې کې د پیښور نخ پرېدونکې مشرق ورسپانه خپل اداري کې وایي چې د ترهګري او سیلابونو وروسته د زلزلې نه زیاته متاثر شوی خیبر پښتونخوا صوبه کې تر دې دمه د تبیانو صحیح اندازا نه ده لګولې شوی کوم چې د فکر وړ خبره ده د اداري په وینا کې څه هم په لومړیو کې وزیر اعظم نواز شریف د خیبر پښتونخوا گورنر او وزیر اعلی د خیبر پښتونخوا د متاثر شوو علاقو دوره وکړه او په دغه موقع متاثرینو ته د هر قسم مرستو باور هم ورکړو خو د هغه باوجود هم داسې علاقې شته چرته چې تر اوسه حکومت رسیدلې نه دي او خلک خپل لګیا دي خپل امداد کوي ورسپانه په صوبایي او وفاقي حکومت نیوکه کوي او وایي چې یو طرف ته وفاقي حکومت وایي چې د زلزلې متاثرینو لپاره به چاته لاس نه غځوي خو بل پلو د تحریک انصاف مشر عمران خان د متاثرینو نو د مدد لپاره د عالمی ادارو سره د رابطې اشاره هم ورکړي ته کوم نه چخکاره تزاد په نظر راځي ادارې زیاتوي که څه هم خلک وایي چې د پاکستان ټول سیاستوال او ولس په کمی مسلې یو موټی وي خو که وکتل شي په دې مسلې کې وفاق او صوبایي حکومت ځان له ځان لا په نظر راځي په کار و چې وزیر اعظم نواز شریف او عمران خان دواړو په شریکه د شانګلې دوره کړې وي او د غرنګ د ټولو خیبر پښتونخوا د متاثرینو لپاره یې په شریکه حل ځلې شروع کړې وي بریا اخری کې لیکي باید چې سیاسي مشران د انا قرباني ورکړي او خپل ټوله توجه په زلزله متاثرینو باندې ورکړي، ځکه چې یوازې اعلانونه پوره نه دي بلکې دا متاثرینو ته رسول هم پکار دي. د غرنګ د انګریزي ژبې رسپانډان خپل اداري کې لیکي چې پاکستان سره د اوبو او ګیس لوی ذخیرې دي، د کوم چې د هیواد ته لوی فائده ده. ولې اوس دا اندېښنه څرګنده شوې چې پاکستان د موسمي او ماحولیاتي بدلون په لومړۍ کرښه پروت دی. اداري زیاتوي چې سرکار له په دې خبره غور پکار دی چې څنګه د دې ماحولیاتي بدلون مقابله وکړي او د دې بدلون له کبله کېدونکې تباهۍ مخه ونیسي، ځکه چې دا به د دې وطن په هر یو اړخ اغیز پرې باسي. اداري مخکې لیکي وخت راغلی چې پاکستان په دې پوه شي چې د ټولې نړۍ ماحولیاتي مزاج بدلیدونکی دی او په خصوصي توګه دې منطقې ته لوی خطر پیدا کېدای شي. نو وخت لږ دی که پاکستان سبا روغ غواړي نو چې نن د دې لپاره ګامونه پورته کړي او په قومي کچ خپل ځان د خوراکي توکیو په شمول په هر یو میدان کې خود کفیل کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
رویټرز خبری ایجنسی لیکي چې د آرام سمندر یا بحر الکاهل د سیمې د هیوادونو لپاره د ملګرو ملتونو د پرمختګ د ادارې یو ریپورت کې ویل شوی چې په تیرې ولسیزه کې د نړۍ سلويخ فیصد افتونه په دې سیمه کې راغلي. په دې کې خوښه 15 لک خلک مړ شوي، یو عرب سلويخ کروڑه متاثر شوي او د سیمه ته پکې د 530 عرب ډالرو مالی زیان هم رسیدلی دی. دا ریپورت چې د یادې ادارې مشر شمشاد اختر د تیرې نهې په ورځ په بینکاک کې وړاندې کړو، وایي د دې سیمې حکومتونو ته پکار دي چې د قدرتي افتونو سره د مبارزې د چارو لپاره بجټ سیوا کړي او دا راز د نړیوالې تودوخې زیاتېدو سره د بدلیدونکو موسمونو اثراتو ته ځان تیار وساتي. په دغه موقعه شمشاد اختر ویلي په دې سیمه کې سباندې 100 کروڑ خلک د غربت سره مخ دي چې زیاتره په خاري سیمو کې د لوی ودانیو خواوشا کې په تنګو کوسو او سیمو کې میش دي، ځنې بیا د غربت لوجې په غرونو او یا د سندونو په غاړو اوسېږي چې قدرتي افتونه یې نیخ په نیغه وزپي. نو مولي ویل په کار دي چې حکومتونه د افتونو نو وروسته د امدادي کارویانو ترڅنګ دې ته پام وکړي چې څنګه به د خلک په مستقبل کې د دې ډول د فتونو د راتللو نو وړاندې محفوظه کوي. بلخوا د الجزیره ټلویزیون په ویب پاڼه ولیکنه کې راغلی چې کسه هم د مهال په افغانستان کې 10,000 امریکایي ځواکونه موجود دي، خو د دې باوجود په روان کال کې افغان ځواکونه 100 واره د وسلوالو طالبانو د بریدونو په وړاندې د مشکلاتو سره مخ شو. د الجزیره په وینا دا ښکاري چې په دغه هیبات کې د امریکایي ځواکونو موجوده شمیره ډیره ګټوره نه ده، بلکې ځینې سیلونکو وړاندیز کوي چې د جنوبي کوریا په سیر دلته هم لږ تر لږه 25,000 امریکایي ځواکونه پر ځای کړل شي، ځکه چې جنوبی کوریا کې د امریکایي ځواکونو موجودیت دغه هیواد د نړۍ د سترو اقتصادي هیوادونو په صف کې شامل کړو. په دې لیکنه کې د افغانستان او جنوبی کوریا تقابلي جایزه اخیستل شوې او لیکي چې جنوبی کوریا د خانه جنگي نه بلکې د شمالي کوریا د يرغل د خطر سره مخ و او د مخنیوي لپاره یې د امریکا موجودیت کردار تر سره کړو، خو په افغانستان کې کورنۍ بدامنی ده. دا راز د جنوبی کوریا په ټولنه کې تعلیم او د انساني حقوقو دومره مسله نه و لکه چې په افغانستان کې شتون لري. نو ځکه ځنې کارپوهان وایي چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو زیاتېدو سره کېدی شي چې افغانانو لپاره د کار روزګار مقیسه واشي، خو امنیتي مشکلات یې کمیدل ممکن نه ښکاري.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
روس وايي طالبان او د داعش غړي د افغانستان په شمال کې راغونډيږي چې د منځنۍ ایشیا په هیوادونو حمله وکړي. روس دا ادا وروسته لدې وکړه چې په یو ریپورت کې ویل شوی روس د داعش پر ضد له افغان طالبانو سره مرسته کوي. د سیاسي چارو افغان پوهان وای د داعش او طالبانو ترمنځ د یو کېدلو امکان ډیر کم دی. اسمت ساروان په دې موضوع دا ریپورت لري.
د اسوسییټډ پریس خبري اژانس تر راپور لمخې د روسي د فدرالي استخباراتو د اداري رئیس الکساندر بورتینکو فوول د افغانستان په شمال کې د منځنۍ اسیا د هیوادونو په پوله کې د طالبانو چې ځینوې د اسلامي دولت له وسلوالې ډلې سره وفاداری اعلان کړې ده، راغونډې دوه حمله خطر خورا زیات کړی دی. افغان ژورنالیست او د سیاسي چارو نظر خاوند دانش کډو خیلوی فکر نه کوي چې طالبان او داعش په خپل منځ کې جوړ راشي او بیا په ګډه د منځنۍ آسیا هیوادونو ته تهدید پیښ کړي.
زه فکر نه کوم چې طالبان دې له داعش سره لاس یو کړی او دوی د داسې وخت په اصطلاح قوت الته جوړي تر څو د منځنۍ آسیا په هیوادو شامل وکړي. اما کېدې چې دې کې هم شک نه وي چې د داعش سره یو ځای سوي خلک د منځنۍ آسیا هیوادونه تهدید کی.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د رواني میاشتې په لومړیو کې د افغانستان حالات حساس پړاو ته نږدې بللی وو او د پخواني شوروي اتحاد پر جمهوریتونو یې شخ کړی وو چې د احتمالي حملې د مخنیوي لپاره اقدام ته ځان تیار کړي. خو په همدې منځ کې د افغانستان د ولسي جرګې دوهم مرستیال نذیر احمد زی وایي چې روسیا د افغانستان په شمال کې له غیر مسؤولو وسلوالو سره مرسته کوي. تر دې مخکې ډیلی بیست ورځپاڼې په یوه راپور کې ویلي وو چې مسکو له طالبانو سره پټ تماسونه نیولي او مرستې هم ورلېږلې دي. دانش کډو خیل وایي ویل کېږي چې ممکن روسیا به د دې لپاره د طالبانو ملاتړ کوي چې په دغه هیواد کې د داعش د نفوذ مخه ونیول شي. شاغلی کډو خیل همداراز وایي چې د طالبانو او روسیې ترمنځ اړیکې له ډېر پخوا راهیسې شته. خو د عطف نقطه یې په لوګر کې د یوې روسیې الوتکې له لوېدو او د هغه د پیلوټ له نیول کېدو وروسته وه.
دوی کوم پیلوټ نیول شوی وو هغه روسانو ته وسپارل شو او دغه وخت نه د روسیې او د طالبانو اړیکې په ښه کېدو دي. داسې معلومات شته چې پاکستان واړی د طالبانو او روسیې ترمنځ اړیکې جوړې کی او د هغوی مرسته ترلاسه کړي.
تر دې په خوا د ایران په اړه هم ویل شوی و چې په فرا کې د داعش په وړاندې له طالبانو سره مرسته کړې ده.
دا مشال ریډیو ده.
په ډان ورځپاڼه کې د خبریال زاهد حسین لیکنه خبره شوې. نوموړی وایي د پاکستان وزیر اعظم پخوانی جنرال ناصر جنجوعه د قومي سلامتیا مشاور په توګه مقرر کړی، خو نوموړی د قومي سلامتیا د ټولو اړخونو په اړه دومره تجربه نه لري څومره چې پکار ده. د دې لیکنې مهمه برخه د پامیر ساحل نورو.
پردان ورسپانه کې خبريال زاهد حسین لیکي بل اخر د پاکستان وزیر اعظم د قومي سلامتیه مشاور په توګه پخوانی جنرال ناصر جنجوعه ته دند وسپارله. تر دې مخکې سرتاج عزیز هم د بهرنیو چارو سلاکار او هم د ملي امنیت. همدا وجه چې نوموړی ته دا ډیره ګرانه و چې دواړه کارونه پر مخ یوسي. لیکوال وايي پخوانی جنرال ناصر جنجوعه یو باصلاحیت قومندان وو او په بلوچستان کې د بلوچ ملت پال وسلوالو د یاغیتوب پر وخت کار کړی وو. خو د قومي سلامتیه مشاور څوکۍ ډیر با تجربه کسته اړتیا لري او هغه ځکه چې د قومي سلامتیا سلاکار نه یوازې له حکومتي ادارو سره همغږي کوي، بلکې ورته د بهرني او ملي امنیت په اړه خپل ماهرانه او علمی رائے هم ورکوي. لیکوال وایي د قومي سلامتیا سلاکار په توګه یو پخوانی جنرال ته دند سپارل هغه نظر قوي کوي چې په پاکستان کې پوځ د بهرني او امنیتي تګلارو پر ټولو خواو غالب او برلاسه دي. زاهد حسین کاګي مسأله دا ده چې په پاکستان کې نه خو حکومت او نه هم پوځ دا غواړي چې د ملي امنیت عصري او نوی تصور ومني او تر وسه دې ته خالصتاً پوځي معاملې په توګه ګوري. دی وایي دا سمه ده چې د قومي سلامتیا پوځي اړخ مهم دی، خو که یو هیواد غواړي چې په رښتینې معنا په امن کې وي نو په نننۍ نړۍ کې باید د امنیت پراخ تصور او د دې نورو اړخونو لکه اقتصادي امنیت، غذایی امنیت او ماحولیاتي امنیت ته توجه ورکړي. لیکوال وایي امنیتي ګواښونه یوازې د بهرنیو قوتونو په صورت کې نه وي، بلکې د پاکستان په څیر هیوادونو کې متشدد غیر دولتي عناصر یا عاملین هم امنیت ته ګواښ پیښوي. د زاهد حسین په اند داسې نه ښکاري چې د پاکستان حکومت د امنیت په اړه خپل لنډ تنګ نظر بدلوي او د دې تر ټولو لوی او واضح ثبوت پخوانی جنرال ته د ملي امنیت څوکۍ ورکول دي. لیکوال په خپل لیکنه کې د نورو هیوادونو لکه امریکا، برتانیا او هند مثالونه ورکوي او وایي په هغو هیوادونو کې د قومي سلامتیا مشاور څوکۍ ډیره مهمه ګڼل کیږي، نو ځکه پکې پوهانو او د بهرنیو چارو ماهرانو ته دا دنده سپارل کیږي. لکه امریکا د پوځي جنرالانو پر ځای د هنری کیسنجر او زبیگنیف بریژنسکی په څیر خلکو ته دا دنده سپاري. په برتانیا کې د دې دندې لپاره په 2010 زیږیز کال کې نوی دفتر پرانیستل شو او هلته په دې وروستیو کې وزیر اعظم ډیوډ کیمرون تکړه ډیپلوماټ مارک لایل ګرانټ ته د ملي امنیت سلاکار څوکۍ وسپارله. همداراز په هند کې هم دا څوکۍ تل پخوانیو ډیپلوماټانو ته سپارل شوې، خو یوازې وسنۍ سلاکار اجیت دوول پخوانی پولیس او استخباراتي افسر وو. خو په پاکستان کې داسې دود نشته. د ډان ورځپاڼې په لیکنه کې خبریال زاهد حسین زیاتوي په پاکستان کې د قومي سلامتي دفتر هم په سم ډول کار نه کوي، نو له دې سره سره چې د مشاور پر څوکۍ باید یو با تجربه او پوه کس وټاکل شي دا ضروری ده چې حکومت دا دفتر پیاوړی کړي. خو تر دې هم مهمه دا ده چې پاکستان باید د ملي امنیت تصور په سم ډول تعریف کړي او یوازې ورته د دفاع او پوځي چارو له نظره ونه ګوري.
په امیر ساحل درته د ډان ورځپاڼې د لیکنې مهم ټکي وړاندې کړل. اوس وخت شوی د هفتهوارې خپرونې روښانه مستقبل. دا وار په دې خپرونه کې تاسو په جاپان کې د راروانې میاشتې په حواله اورئ چې په راتلونکي میاشت کې دغلته کې د اعلی تعلیم دپاره سکالرشپونه اعلان کیږي. دغه سکالرشپونه تاسو د انټرنیټ د لارې څنګه ترلاسه کولی شئ؟ د خپرونه کې یې تفصیل واورئ. د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربه منور شانه کې پیرزونه او سلامونه قبول کړي. که څه هم د پښتنو په سیمو کې تعلیمي ادارې ډېرې کمې دي چې په سلګونو یې په 13 یو لسیزه کې وسلوالو تباه کړي دي، خو انټرنیټ دنیا په یو کلی بدله کړې ده چې په نتیجه کې ځوان کولتا د تعلیم نوې موقع پیدا کړي دي. دا مهال یو ځوان د نړۍ په پرمختللي هیوادونو کې اعلی تعلیمي ادارو ته رسائی کولای شي او د هغوی د ځنې بنیادی شرایطو په پوره کولو سره دغه ادارو کې اعلی تعلیم مفت ترلاسه کولای شي. د روښانه مستقبل په خبرونه کې موږ تاسو ته د غربي نړۍ د بیلابیلو هیوادونو په تعلیمي ادارو کې د داخلي لپاره معلومات درکو چې زیاتره برخه یې د وظیفې یعنی سکالرشپونو په حق لوي. د دې هفته په خبرونه کې مو په جاپان کې په سکالرشپ د تعلیم ترلاسه کولو په حق لا خبرو. د لړکې مو د یونیورسيټي ته د رسیدلي پښتنو ځوانانو سره خبرې کړي چې پکې د خیبر پښتونخوا سره تعلق لرونکي یو تن د ځان په اړه وویل.
زمان صفات الله ده د منګورې سات سیدونکو ام جی جاپان کې مې د سلورم کال دي. دلته د انډر ګریجویټ سټوډنټ کما د معاشیاتو تعلیم حاصلوم.
صفغت الله نمو پوښتل چې جاپان ته د تللو نوړاندې څومره تعلیم کړی وو او دغه هیواد ته د تللو اراده یې څنګه وکړه؟ هغه وای
ما خو جی د پاکستان نه د خپل زینه د سوات نه اف اس سی کړی وو او بیا مې الته ایډمیشن کړو په بیچلر بزنس ادمنستریشن کې په 2009 کې. بیا هلته حالات زم په سوات کې اپریشن ملیټری اپریشن او زمونږ کلاس ته متاثر شو. نو بیا ما داسې درک لګو چې یاره بل کې اپلیکیشن جمع کړم. نو زما یو کلاس فیلو چې زما نه یو کال مخکې دلته راغلی وو نو د هغه په ذریعه باندې ما د یونیورسټۍ ته خپل اپلیکیشن صوبه یونیورسټۍ ته جمع کړو او د هغې نه بعد بیا دلته راغلی.
یو تن څه ډول د جاپان په سکوبا یونیورسټۍ کې داخله ترلاسه کولی شي؟ نوموړي وویل
د دې خپل انلاین پروسیجر او د فارم چې کوم د دې خپل طریقه کار دی د ویب سټ د یونیورسيټي موجود دی او دا پروګرام ګلوبل 30 او تویل شي. دا خاص کر په انګلیسي ژبه کې د خپل کلاسونو ټول هرڅه په انګلیسي ژبه کې په جاپاني کې نه وي. نو هغه د بهر سټوډنټ لپاره ډېر اسانی کې راځل انګلیش کې ورزي او کلاسز په انګلیش کې راځي چې نو د خپل اپلیکیشن جمع کولای شي او کوم هغه پروسیجر طریقې کار دی هغه په ویب سټ موجود دی. نو ډېر اسانه طریقې ده. بیا دې تاسو نه په اسکایپ باندې د خپل انټرویو یا د خپل ایگزامینیشن ټیسټ کې کلیر کې نو بس بیا دې تاسو خپل لغه اخر کړئ.
صفغت الله وایي چې څوک هم د انټرنیټ په ګوګل کې د جاپان د تعلیم په اړه لټون وکړي نو هغوی ته به د سکوبا یونیورسيټي نه علاوه د نورو یو شمیر یونیورسيټیو د بیلابیلو پروګرامونو په اړه تفصیل هم مخې ته راشي او دا راز کولای شي چې د خپلې خوښې په پروګرام کې داخلي لپاره درخواست جمع کړي. په سکوبا یونیورسيټي کې د بی اس پروګرام لپاره د داخلي د شرایطو په حق لنو موړې وای. د یونیورسيټي ذهین طالب علمانو ته خامخا د تعلیم مقور کوي خو ځنې شرایط لکه د انګريزي ژبې ټیسټ ډېر اهمیت لري.
شرایط خو دا دي چې یاره یو سړی دولسم کړی او دولسم نه پس دلته راتلی شي. ما خو چونکې هلته څوارلسم سټارټ کړی پای کې مې یو دوه کاله ایستي وو نو هغې پوه شو باندې ما ته خو دا اساني وه چې یاره څه د هغې هغې نه کریډټس هغې ما ته ترانسفر کړو د پاکستان نه. خو طریقه کار یې داسې عموماً دی چې یاره دولسم نه پس رجسټریشن سړی هغې جمع کولی شي.
دی خدا سے طریقہ کار رہے چی اول کال چی کم دی سون درخواستون دی ترائشی اور پائی کی کسان منتخب کی نو آغا خود پا اول کال تولی تس کال سپور کئی بیا ورپسی کالون چی نو آغای کی بیا دل تا یونستی کم تعلیمی میاس یا غوی کم سبجیکس کی اخپل لگا غستی نمبری یاد آغای گریڈنگ کرے نو آغای بانی بیا آغای پا ورپسی کال سپ دو ورپسی کال ملوی گی
صفغت اللہ نے مپختلی چې د پاکستان او جاپان په تعلیم کې یو څه فرق محسوس کړي.
نو پاکستان او د جاپان په تعلیمي نظام کې هو بنیادی تور ډیر فرق دی. البته دا چې را بس مونږ غواړو ټیم پاس کوو او ځان خلاصو د هر کار نه دلته بس تاسو نه دلته صحیح کار اخلي دلته توجه ورکړئ کې په تعلیم باندې ډیر بلدار دی تاسو دا احساس ورکړي چې را ته په خپل دا کار وو کې دا ستاسو ضرورت دی خپل روان ژوند د پر ازاړي اهم دی هلته خو بس داسې چې مونږ نورو خلکو ته ګیر چاپېره ګورو چې بس دیم سکول ته ځي زه به په کې ځم نو هلته دونه احساس د سړي سره نه
په خپل وطن کې تعلیم ترلاسه کوونکي ځوانانو ته نوموړی دا پیغام ورکوي.
پیغام خو دا دی چې تعلیم د دنیا بهر دی کې حاصلول دي بهر ته پسې مونږ ځو نو هلته بیا محنت کوو نو د هغې نه ښه دا ده چې یاره که د تعلیم مونږ حاصلو نو خپل ملک کې چې محنت وکړو خپل چا بهر کم کسانو سبق ویلی اگر اسی داخل تعلیمی نظام داسې کې چې راځه بهر دی په شان کې نو خلکو ته بهر دتلو ضرورت نه خپل نظام به ممکن په خپل باندې نو خلکو له بکار دی دا کم مهنت کوم بهر کوم چې هغه خپل ملک کې هم کو نو هغه به موږ نه پاره ډیر خیر زمون نظام به مستقل توګه باندې بدل شي.
صفغت الله وای په کار دی چې پاکستان او افغانستان کې هم تعلیمی معیار دومره ښه شي چې بیا پښتانه په تعلیم پسې نورو هیوادونو ته په تللو نه مجبوره کیږي. خو دې لپاره به موجوده ځوان کول ډیر مهنت کوي نو راتلونکي نسل به مو د نړۍ سره سیال شي. نوموړی د جاپان په سکوبا یونیورسټۍ کې د اقتصادیاتو یعنی اکنامکس تعلیم ترلاسه کوي. په جاپان کې د داخلو په اړه نور حال هم درکو خو دلته خپل یو لنډه دمه د مشال ریډیو سره اوسئ.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه اوري چې پکې به دا وار په جاپان کې د اعلی زده کړو په حق لا معلومات درکو. دې لړکی به وره چې د انټرنیټ په ذریعہ په جاپان کې د شپاړسم او پی ایچ ڈی لپاره سکالرشپ یا وظیفه ترلاسه کولی شي. د مشال تر څنګ وسه
که یو ځوان ذهن وي خواري کولی شي او لوړ مقام ته رسیدل غواړي نو په نن سبا وخت کې د انټرنیټ د لارې د نړۍ په هر ګوټ کې اعلی تعلیمي ادارو کې داخلېدلی او تعلیم ترلاسه کولی شي. د جاپان په سکوبا یونیورسټۍ کې داخلي روان دي چې د راتلونکي میاشتې تر اخیره به جاري وي. په یاد یونیورسټۍ کې د خیبر پښتونخوا سره تعلق لرونکي ابرار عالم راته د ځان په اړه وویل.
زما جی په جاپان کې د خیره دا سلورم کال دی او انډر گریجویټ کوم دی په اکنامکس کې دا مې لاس خیرنه ایر دی خیره انشاء الله څه کول به پاره غي ما جی ما جی ابتدایي تعلیم د خپل سوات نه کړوال دي زمون سکول دو لسم کې دی بیا د ما اف ای سی د اسلامي کالج نو وکړه او بیا جی ما پی ای سی د ملکن یونیورسيټي نو وکړه سوات کې او بیا جی د خیره دا جاپان ته ما اپلای وکړو هغه کې ما اډمیشن وشو زرا.
نوموړی وایي د پښتنو ځوانانو لپاره په جاپان کې په وظیفه د تعلیم ترلاسه کولو ډېرې ښې موقع شته.
په جاپان کې یوازې دا یونیورسيټي نه ده، په جاپان کې دا سلس یونیورسيټي ګانې دي. هغه ټول کې دا پروګرام دی ګلوبل 30 د دینوم دی او په هغه کې دا پروګرام شروع شوی دی. ګوګل باندې هم ستدي سکوبا یونیورسيټي جاپان عبارت کې او زه ټول دا خپل پښتنو رون ته ټول ته دا ویل غواړم چې یاره کوشش وکړي چې یاره ځان راو باسه یو دا سبق دې نو دا اپورتونټی چې کوم دنو دا مزه کوي وخت اصل کې مو وخت خراب کړی دی او دوی د پاره چې کوم بیا وس نن کمپلسری کړی دی ایلټس پکار دی انګلیش ولا لک سترونګ پکار دی هغه ما انت خپل فوکس وکي او چې دوی اف اف سی کړی نو هغه به تخ خپل په اسانه باندې دل کې.
ابرار عالم وای جاپان کې د داخلي په وخت د احتیاط پکار دی چې وظیفه خامخا تر لاسه کړی شي. کڅوک په خپل خرچا د هیواد کې تعلیم کوي نو هغه ډیر ګران دی.
ټول تداوی ما چیرې تاسو اپلای کول اول سکالرشپ ته لپاره اپلای کوي که سکالرشپ درته ملاو نه شنو بیا کوشش وکړئ چې مراجعه دلته چې دلته کې ډیر ګران ګرانی دا فورکولټیز زیات ګران دي. د هاستل چې دی جی دوی مونږ لا هاستل کې اوسېګو کمره دوی راکړي دا او دوی ته مونږ خپل پیمنٹ کو خو مونږ ته سکالرشپ هم ملاو شي.
نوموړی وای دا وظیفه د جاپان حکومت ورکوي او شرایط یې هم ډیر اسان دي.
د دوی لپاره غوځي دوی لپاره هیڅ کرایټیریا نشته خو چې فارم دوی څنګه فیل کوي نو بس دا د دوی ریزن غواړي چې یاره تاسو ولې لکه جاپان ته ولې راځي تاسو جاپان ته راځي او تاسو امریکې ته ولې نه ځي لکه جاپان خو د امریکا د دوی دا کوېشن کوي کنه نو دوی لپاره خو ته مونږ ویل چې یاره مونږ جاپان خوښ دی جاپان اکانومي ډېر په ټاپ ده مونږ ورته دا ویلو او د سکالرشپ لپاره ورته مونږ دا ویلو چې یاره مونږ لکه فوټ کوله په خپله نشو ادونه وس یو نه رسي او پلیز که تاسو مونږ له کایندي سکالرشپ راکړئ چې ډېره مهرباني مونږ تاسو ډېر شکر گزار یو.
ابرار عالم پاکستان او جاپان کې د تعلیمي نظام د فرق په اړه وایي
د دلګي دا زمون په پاکستان کې او په جاپان کې د پښتوري پاره کې دا لږ فرق دی چې الګ کې زمون کومونه زمما ټول مرګري ستونه ستونه چې کومونه هم په الګ کې راځي لګولې یا دمل په کوټ څخه په ځان پاس کوو دلګي د جاپان تر اغلم نه دلګي ودا هغه سیستم نشته په دې معنی وزام پوهه کې په هر څه کې په ځان په بالکل مقصد ته رسې دا رتي متي او دا پکې نشته زمون غو پاره کې مونږ چې په دې معنی موږ روسته یو مونږ پوېږو نو چې دا څه وایي او بس لکه راته ولا غوا او په مطلب نه پوېږو چې په دې کې څه دي خپل ټول هغه ته دا خاص کوم چې یاره دا سیستم چې کوم دی رتي متي مال غوا په دې معنی زم پوهه کوي او ځان کوم دی نو مقصد ته اوتی تور اوسوي.
نو مولي نو وو پختل چې په مغربي هوادونو کې زده کوونکي د تعلیم ترڅنګ په محدود پیمانه کار روزګار هم کولای شي. په جاپان کې هم ادارې کوم سہولت شته او کسنګ
بالکل دې دلته هم دا سټډنټ الاوډ دی په هفته کې 28 غنټې 28 اورز الاوډ دی چې هر سټډنټ کولای شي هر یو طالب علم کارونه خوشته دی چې خله کاوله کې په تکلیف چې جاپانی لینګویج به زده کول غواړي چې هغه ته لګي زده شو نو کارونه شته دی او خړی شي دی او ول دې کسانې دي چې را وی واپس لن غواړي نو هم پلی شي او څوک پاتې کېدل غواړي نو هم پاتې کېدل شي که جاب ورته ملاو شي که جاب ورته ملاو نه شي ځان خپل څه بزنس کولاو کې یا هغه کې هم پاتې کېدل شي بالکل یې شته دی.
ابرار عالم وای په جاپان کې د تعلیم لپاره د وظیفې یا سکالرشپ په اړه معلومات په اسلام آباد کې د جاپانی سفارتخانه نه هم ترلاسه کیدلی شي او د هغې لپاره د سفارتخانه په ویب پاڼه ټول معلومات موجود دي. نو موله د جاپان په وظیفه په دغه هیواد کې اعلی تعلیم کوي او دا نظر لري چې ک پښتنو ته د تعلیم موقع په لاس ورشي نو پکې د نړۍ د هر قام سره سیالي کولای شي. او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل خبرونه سرته ورسیده. تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ نو په دې شمیرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ 00202211211 او اوس خپل کوربه منور شاته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ. I'm not the one who's running out of time.
ضمانت دے دا امن ضمانت کامیابی دا لوئی دا ہم عزت دے